درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم لا خبرونه کوو. طالبان لوري د ژوندۍ سارو د تصویرونو د خبرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې تلویزیونی خبرونه بند شوې. د افغانستان د خبريالانو مرکز نن دا خبر ورکړو په یو بیان کې په دې اړه جوړان د خنت سرګند کړ چې داسې کارونه به بد پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خبرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په ورستوي کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو د اقداماتو د رسنیو د ملاتړ یو بنسټونو غبرګون نه راپارولي او دا ویره هم ورسره زیاته شوې چې د طالبانو اوسني چارواکي د خپلې تیرې دورې سختو محدودیتونو ته ستنېږي. چین اعلان کړی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. دا خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. افغانستان کې د چین سفیر ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجان سرګندوي چې د مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کېږي. افغانستان پروسه کال چین ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یې هغه څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ کې د دوی سفیر منلې. دا خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستي په برید کې لکټر لګا لستانه ملیشه ځواکونه وژل شوی او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول ویل چې برید تیر ماخام پیل شو او د شنبې تر ناوخته پورې دوام درلود. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوی دي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. د پاکستاني طالبانو تحریک ډلې د دې برید مسؤلیت منلې دي. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سرله یک شنبه یا دو شنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زیلنسکی په شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د اکتوبر په 23مه د روسیې یوې سیمې ته چې د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي. واشنگټن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم دا مسله څاري او پینګ یانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړ چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکونکي وشل شوي. په بیروت کې میش آل میادین تلویزیون ویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې د خاصوبیا په سیمه کې خپل یو کمرمن وسام قاسم د وژلو خبر ورکړی دی. دا تلویزیون د حزب الله د ډلې اړوند دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباری مخکې د سیمې خلکو ته خبرېدارې نه ورکړې. دا خبرونه دوستانو وړاندې په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده. خو په پایل کې څو ریپورټونه لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو انجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 23مه د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړوستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره پر افغان جنو ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غي باندې خبرګون وخوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي کونه شتاتس کې د شیخول کو افغانستان لپاره وسی.
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا څرګندونه کوي چې شاوخوایو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، تاسو په رادیو سربیره د ازادي رادیو نشرات په ویب سټ کې زموږ ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ د واتس اپ، ټویټر او انستاګرام پانه تعقیبولای شي. تاسو په دې پانه کې د ازادي رادیو سرچ کولای شي یا که ازادي رادیو مو تعقیب کړي، وخت په وخت ورته سرور خره کولای شي او حالت د موږ نور مطالب تصویری باندې باندې لاکسونو سره او له ویډیوګانو سره کتلی شي. یو بل شی چې په تیر یو کال کې ازادي رادیو ور باندې نشرات کوي، هغه د واتس اپ چینل یا کانال دی. تاسو که د خپل واتس اپ د کانالونو یا چینلونو برخه ته ورشي، اولته ازادي رادیو په انګلیسي یا پښتو تورو باندې وپلټي، پیدا کولای شي چې وخت په وخت او شیبه شیبه پکې تازه خبرونه خبريږي او لاغې هم تاسو استفاده کولای شي. مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله در تخبره کو، یو بل خبر یا ریپورت راخلو. د اورسکان د لری پرتو سیمو خلک د روغتي خدماتونو لجدي کم خسر مخ دي. د ولایت د لری پرتو سیمو سیدونکو وایي چې روغتي خدمات چې د ژوند لمړنۍ اړتیا ده، دوی ته دوی ورته په اسانه لاسرسي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمې خلکو ته روغتي خدمات برابر کړي، څو د ژوند د سنتیاوي ورسره خي شي او د روغتي ستونزو د حل لارې ومومي. د سیمې اوسیدونکو وایي د روغتي مرکزونه په لک شمیر شتون لري او په هغه ځایونو کې شته چې د درملو تجهیزاتو کمښت او د روغتي کارکونکو نشتون لوی ستونزې جوړوي. د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نه دولتي موسسې د سیمې د روغتي خدماتو د کیفیت لوړولو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي او د روغتي مرکزونه داسې جوړ کړي چې د سیمې خلکو ته خدمات په سمه توګه ورسول شي. په دې ریپورت کې تفصیل ورو د خبرونې پاتې برخه کې سندري او همدارنګه د ازادي رادیو مجله مهیروي.
د ترینکوټ ولایت روختندې چې د ناروغانو د بستر کټونه اکثره د ولسوالیو او لری پروتو سیمو د ناروغانو ډک دي. د اورزګان ولایت په ساته دغه یوازنې روختون شاتیا بستریز دی. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او د ولسوالیو او شاوخوا د 12 لکو انسانانو ورستي هیله بلل کیږي. محمد ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د لوړ سرخو موسیدون کی دي او یاد روختون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ یو ناروغ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیاي مرکز د نشټوالي لامل ساوار کړه.
دا سوي یو ولته د لاس مو ورکه هغه مته کوټ کې بل مراوستي او زه دا غیر خارجي کړ دا جوړ خدای شفخانه ته ورسله په دا کوم نه راغلی چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل سړي د مشروبان ساتي جوړ ویلا کې ما غونې درلوده. د کندار د غل رمز وس زه روزانه کوم یو غونی ولین په څلور زر وسو پر د بل سر پیر او درخستی و غوښتل مې دا چې زموږ د مریض تداوی ته جوړ شي یو کاروبار سم زه دې تکات سره نظر میزه دا د مریض سکندر ته ورسې
اورزګان ولایت د هیواد یو لورو پروتوسی مو څخه دی چې په ورستی څول سیزو کې د حکومتونو لپامل ویدلې او وسیدونکو له لمړنۍ اړینو خدماتو به برخې دي. د دغه ولایت د لورو پروتو سیمو وسیدونکو وایي چې هیڅ روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او د ناروغانو د درملنې لپاره مرکز ترینکوټ ته او یا هم کندهار ته سفر کوي. رحیم الله بیا د اورزګان د گیزاب یو بل وسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د کلینیک شې نسته دا رقم نو موږ ډیر اړتیا ورته لرو چې موږ ته یو روغتون پالسي دا موږ مریضان انسان موږ دا غاړي سن سر په دنه وسایل سنه موټر ستانه دي ډیر نه موټر پیدا کیږي نو وسایل نه شي موږ ته چې نږدې روغتون پالسي خو بیا شو دي.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلې و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلی لزیاتیا دو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یوازې وړیا خدماتونه ته هیلې وي. د دې ترڅنګ د ولایت خلک په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون چې د اورزګان د ټولو خلکو ورته هیله ده هم له خدماتو راضي نه دي. وایي درمل پکښ کې نسته او نه هم مسلکي ډاکټران.
نومي ګل احمد روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. په روغتونو کې د وایان نسته وسایل نسته ډاکټران کمزور دي اس پر میاشه نسته چې موږ ډیر په تکلیف یو د روغتونو ساو خصوصا د روزګان مرکزی روغتون سره موږ ډیر سخت په تکلیف یو ډیر بد ریوی ډاکټران سره سره کې پر زنانه مریضانو باندې اس پام نسته پر مردانه باندې پام نسته وسایل نه لري د وایو نسته ساده ګولې لام نه پښې پیدا کیږي.
محمد جان ما د ګرماو اوسیدونکو د مرکز څنګه مدا غوښتنه شي د شپخانه ته پامرنه وسی د ولایت شپخانه ده نو خلک ډیر وترځي نه اکثر خلک د اکسیجن صدلاسو نسکواله شي د دغه د اکسیجن د غره کم نس بر کم د غین نس ده.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د عامه روغتیا ریاست له مسولینو او د غراس د ولایتي روغتون له مسولینو سره هم خبري وکړي خو په بیا بیا هڅو بریالی نه سو. خو له دې وړاندې د اورزګان لپاره د طالبانو د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمود الله روحانی ازادي راډیو ته ویلي چې په اورزګان کې د لورو پروتو سیمو خلک په روغتیایي برخو کې لستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ویلي چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په لورو پروتو سیمو کې د خدمات زیات کړي دي. نموډي د غراز ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمیر موسساتو سره په خبرو بوخت دي څو نور روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټی یقیني کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبدې کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو پاړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډېر کم څه وي دي.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په ځنه باندې د نرو نه وال کې ځنه باندې به بیا ځنه نه ووالو له خیال چخه.
د کونړ سیند کلنۍ توریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کیده چې کله به د سین او به مخبوزیتي دوشوي او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنځشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتې خلګانې په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګوندیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وای لسین څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلی وبو گاوند ته وړې روان دي.
زبد کو نړغوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکسین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د وبو برېخنا بندونه جوړ کړی. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېخنا وتړی، بیا پدې ټول وطن برپونه غرنا وتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د قران ایمان نه ویلي، نور په خیر مسلمانانو له حدا واوختو. لاسه کې تصفیه، خیرات، زکات په تصویرونو کې او شنه مایشي مسلمانې له حدا واوختو.
د کونړ سین مشاعره د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې پیل شوی و چې هر کال با د پسرلی په پیل او په سین کې د وبو کچې زیاتې دو سره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا تر سره کیده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا د ژمی په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یو ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټی را بډ وهي. وخت تیریږي او هیڅ چاته انتظار نه کوي.
مو د کلنۍ مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي شته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم شوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بخې ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. قوموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داز روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکه وي مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځنی ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټول کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکو وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانې سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو نو سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسف نه ډیر کم دي. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دي، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم کار مې سم نه زه کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی. چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د سیاتیدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځو یو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یله هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي، زونه مات شوی نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې ده کمزورې کړې ده، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د ولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تنه پریخودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تنه پریخودل کیږم، ولې زه مکتب تنه پریخودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډیری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزي په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزي چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورین الاول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو راخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را پدې خو، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړی دی، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي سترګو په اسلام مدخل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو غنه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه مو هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د نادر خان په زمانه کې د د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاسرای شاپ د وران کې د محبس رسما پرانستل کیږي. اما د پڅنګ بیا ګوري چې مثلا نور په حبس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل په پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلي کوم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا وګه حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک او توایفي حالت ځان تغوره کوي، او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلود، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو، او الته افراد و اشخاص ساتل سیوی دی. دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغا محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین را غلی بیا و روست دی اگه نه دا چه دل سیوی دی چه دلته هم زندان وجود درلود، او ما حد سکرده چه الته حدی اقل ارقام پیدا که متاسفانه دل زندانی هم تا د مال اسرسای نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای ډیر ده. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدل دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته کراشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان، او 8,000 خزی بندیانه ویچید که زنانه بندی خانه در حسنی مرادخانی که موقعیت در لودس پنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولخان چی رازی در زندانیان پول تقریبا خوشکوی، او در اخپل با مکمل دول دی زندانیان سر گوری، یا تعداد افاکهی، یا تعداد تخفیف ورکوی، یا تعداد چی مریضان خوشکوی، یا حتی لیونی سیوی دی خوشکوی. او دی چارو دی پاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نام پیژندل کېده، موظفهي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم لپاره لایحه جوړه کړې چې متاسفانه د لایحې ته مالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم لپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې تر دا قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات او سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کیږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو، ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیاله یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تخنیکي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدې او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه، او د دې پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه په زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي؟
بله، دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې، او روسیه دیگه نه خود داشمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داوتان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، خانمات خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زین چه بیر اوگده دوره پا هم زایر خان پا دوره که، هم دو خان پا دوره که، حتی دیز دموکراتیک خلق پا دوره که دوی دی پزندان نکش پی اوره دی تیری کردی، دی مسائل تامنه هم پاملر نکره ترقه جای پوری چه مقدوره.
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوی دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی وو، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړی وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لږ، بدل لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د شان پاریسی په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پوهنتون د استادانو لیستونه راوتلي دي چې په هغه دورې کې لادرکه سوي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیاد ده او متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزې وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی شي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهنستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1400 هجري قمري کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای ل بګرام پښې تړلی هندستان لره روان شوم. په ډیلی پرنتبور کې درې څلور کال حیران شوم. درنتبور زندان د بابا پشیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبند د عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخمکی ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شې بده چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قران کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د يهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې ده. خو له روایتونو داسې څرګندې شي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېر به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او بهلته تیرې دي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅه وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چیرونو لمخي څرګند شوی د چخالونو له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوی دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه یې شودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی وو. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوی دي او جوته شوی ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د شودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالی راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی. لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایشي دی. دی وایي چې میند یو پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسو مې مواله دي او په دې تندي کې مې مواله دا تندي کې خو نه له کوچني نه او دغه لاسو مې په خپله واله دي. هله چې به مېلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې چا به څوک به ډلو ته غورځېدو چا به خالونه والو
د غزنی د اندړ ولسوالی ابیا کلن حاجی محمد قاسم چې پلاسونه او تندی خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال ترڅنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز لپاره ولکه وای د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی لپاره ودی ساتي انسانانو دی لپاره و دغه ستنی سی والی کېږي د هم دی ساتي لپاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندیل خال خبر نه دی چې کله او چا ور وحلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وای چې دا یې شوق کړی.
نه ځنه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه دا د رښکې وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وینه لپاره دي دردو او د ځوانانو وي به لپاره دي شوق.
دغه خالونه پوستنو رنگ نیل او جنو نور مواد او هلکیش چې بیا د پاکټو نوي. حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه وال کې په تنځ باندې به والو یو ریواج وو خو ته کاری د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیال چخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکده د افغانستان د نن له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما د کوچلی و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما تراش پاده تورا خون ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما
تراش شین خالی با ಮಯನ ಲಂಬಜಿ ಕ್ರಮ ಸಮ ಜಾನ